ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربه يم. تخنیکی چارې میر احمد صاحب مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې د عطا محمد نور د ولایت د لانجې په ارتباط خبرو. دا مسله چېړو چې چین په بدخشان کې پوځي لوا جوړوي. دا به هم واوري چې د اسلامي حزب له سکونو بندیان شایي په څو ورځو کې له زندانونو خوشي شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
حزب اسلامی و افغان حکومت نوی بندیان خوشی کوي. په کندهار کې په خپل منځي جګړه کې دوا پولیس او یو د ملي اردو سرتیري وژل سوي. د ترکیه پولیس وایننه په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یادش نه وشت مشکوک غړي نیولې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي جمهوری ریاست په پام کې لري د دې ډلې شاوخوا نوي بندیان خوشي کړي. د دې حزب ویان حشمت الله ارشد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
دی وایي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو د خلاصون ټولې چارې بشپړې شوې او ولسمشر هم د دوی د خلاصون حکم ورکړی او انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به د حزب اسلامي نوي تنه بندیان د بګرام او سرخی پله له زندانونو څخه آزاد شي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه تیر کال لاسلیک شوه چې د یو شمېر نورو مسایلو تر څنګ د دغه حزب د بندیانو خوشي کولو موضوع هم پکې شامل و. د دواړو لوریو ترمنځ د سوې موافقه قیل مخې د روان مریض کال د غوایي پر 12مه هم د حزب اسلامي 55 بندیان خوشي سوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په خپل منځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. د کندهار د امنیت قمنداني ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته ویل چې پېښه تیر شپه په میوند ولسوالۍ کې سوي.
لزشخاله په مصالحانه برخورد اوشته ده چې د سلاسه پکشي کې استفاده شوی ده. دوه نفر پولیس او یو د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلی دي او یو نفر بل هم ژوبل دی.
د امنیت قمندانۍ وایند وایي چې د پولیسو دغه افسر وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایي مکاتب د پرجوسو څخه مقایط ارتقای دي او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقای دي. وزارت دې شته چې بیرته دغه مکاتب د نور صنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم 10 زده کوونکي پکې درس وایي. له ترکیې پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې انقره او مسکو په خپلو کې یوه پوځي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به روسیا د هوایي مدافع S-400 میزایل ترکیې ته ورکوي. راپورونه وایي چې د دې موافقې ارزښت 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې په لویدیځ کې اندېښنې ولاړې کړې دي، ځکه ترکیه د ناټو غړی ده او د دغه پوځي تړون کوم غړی هیواد نسي کولی په خپلو پوځي برخو کې د الوتکو ضد د وسلو دغه دستګاوې خپلې کړي. د ترکیې لخوا د S-400 میزایلو ترلاسه کولو ته په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د ناټو د ګټو د خلاف عمل په سترګه کتل کیږي. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د غرب اندېښنې رد کړې وې او ویلي و چې ترکیه دا اقدام د ځان د دفاع لپاره کړی دی. د ترکیې پولیس وایي نن یې په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یادش 9 مشکوک غړي نیولي دي. په دوی کې ځینې هغه مشکوک کسان هم شامل دي چې اداره کېږي غوښتل یې د نوي کال د جشنونو پر مراسمو حملې وکړي. د ترکیې دولتي اژانس انادولو خبر ورکړی چې د دغو کسانو د نیولو لپاره نن په همزمانه چاپو کې شاوخوا 1500 پولیس افسرانو برخه درلوده. په راپورونو کې ویل سوي اکثریت نیول سوي مشکوک کسان د نورو هیوادونو اتباع دي. تر دې یوه ورځ مخکې هم په ترکیه کې ورته عملیات وسول چې د ترکیې پولیسو یې په نتیجه کې د داعش ډلې 1000 مشکوک غړي نیولي وه. تیر کال د نوي کال په شپه د جشنونو پر مهال یو تن د استنبول پر یوه نایټ کلب په حمله کې 9 کسان ووژل. د مصر د روغتیا وزارت وایي قاهرې ته نږدې د یوه وسلوال په ګډون لږ تر لږه 10 کسان د قبطي عیسویانو پر یوه کلیسا په حمله کې وژل سوي دي. وروسته له هغې چې حمله کوونکی کلیسا ته د ننوتلو تر هڅې مخکې 15 امنیتي کسان ټپیان کړل، د امنیتي پرسونل په ډزو ووژل سو. د مصر دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دویم حمله کوونکی چې د پیښه له ځایه تښتېدلی و وروسته ونیول سو. که څه هم د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خود د داعش ډلې وسلولو تر دې مخکې د قبطي عیسویانو پر کلیساو دا ډول حملې کړې دي. او دروسی د بهرنوی چارو وزارت یو چارواکی وای ک غشتنه ورڅخه وسی هواد کوالی سی د امریکا متحده ایالاتونو او شمالی کوریا ترمنز د مذاکرو کوربوی دروسی غیر مقیم سفیر اولیک بورمستروف ننجمو ویل مسکو د تماسونو ټینګولو او د ارتیا په صورت کې د مذاکرو د زایپر د زای برابرولو ته چمتو دی. د بورمستروف په خبره د شمالی کوریا د اټومي وسلو د اوږد واټن میزایلو د ازموینو په تړاو د ملګری ملتونو د امنیت شورا ورستې پریکړه لیک توانیدلې دغه هواد ظرفیت کمزوري کړی. د روسیې دغه غیر مقیم سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو راپورونو له کبله پر چین انتقاد وکړ چې پکې ویل سوي د چین کښتیو د ملګرو ملتونو د بندیزونو برخلاف په سمندرګي کې د شمالي کوریا جنگي کښتیو ته تیل لیږدولې دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام باور چې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حکومت او جمعیت د لانجې د ژر تر ژره هواري هیله وکړه.
سلامت ملک ایجاب عزیزه میکنه چې از ګپای خرد او عزت هر شویم.
د ګلبدین حکمتیار په مشه اسلامي حزب هلمند چې په لسکونو بندیان به راتلونکو نه لبنده خوشی شي.
لیسن شکری چې دا کسان د حزب اسلامي د غوړو سیمه په اساس فرمان دی ری جمهور دی خوشی چې او ټول هله دفتر نه دادس راغله مکرغله
دا د پولی چرخی زندان مسول وو. چین غواړي په بدخشان ولایت کې یو پوځي لوا جوړ کړي. د پوځي چارو لکتونکو جنرال عمر خیل سره مو موضوع شریک کړي.
په ولیوا کې لا تزه تر لزر نه پر وګوري دومره رسیدي.
د ترکیه له لوري د داعش د نه ویشت غړیو د نیولو د اتا د ادعا په اړه هم پروانه خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. عبدالرب رسول سیاف د ارګ او جمعیت اسلامي ترمنز ورستیو اختلافاتو ته په اشاره پخوانیو جهادي مشرانو ته وویل چې اوس مهال د دې جنجالونو وخت نه دی. شغلی سیاف چې نن په کابل کې یو علمي سیمینار ته وینا کوله وویل چې په روانو حالاتو کې باید ټول سره یو موټی شو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا تر منظورېدو وروسته جمعیت اسلامي ګوند ویلې دي چې د شغلی نور استعفا دوی ته د منلو نه ده. له کابل واصل وصال راپور لري.
د ولسمشر لخوا د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا د منظوري پر سر د راپورته شو جنجالونو په دوام پخوانی جهادي رهبر او سیاسي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي اوس مهال د دې جنجالونو کشمکشونو وخت نه دی. ښاغلی سیاف چې د جمعې په ورځ په پغمان کې علمي سیمینار ته وینا کوله وویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو د دې اړتیا لیدل کېږي چې د روغې جوړې لار غوره شي.
سلامت ملک، عزت ملک، حیثیت او آبرو ملک.
دی وایي د هیواد سلامت، عزت او حیثیت په دې کې دی چې له وړو وړو خبرو تیر شو، د یو بل سره روغه جوړه وکړو، یو بل ته د دوستۍ ورورولې لاس ورکړو او هیواد له روان نورین څخه وباسو. اوس وخت د کشمکشونو او جنجالونو نه دی. اوس وخت دی چې یو بل ته سره لاسونه ورکړو او هیواد له دغه حالت وباسو او د خدای په مرسته د غم ټغر له هیواده ټول کړو.
بلوت چې خداوند از ملک خود جمع کنه.
خغله سیف د سرګندونې په داسېال کې کوي چې د ولسمشر مړې لخوا د عطا محمد نور د استعفا تر منزورې دوه وروسته جمعیت اسلامي ګون ویلي چې د ارګ دغه پریکړه ورخیز او دوی ته د منلو نه ده. دغه ګون ویلي د بلخ ولایت د عطا محمد نور لری کېدل به له ومني چې ولسمشر مړې د دوه شرایطو ته غاړه کېږي. فرهاد زمي د عطا محمد نور د زیناستې په توګه ټاکل دغه ګون ته د سو وزارتونو ولایتونو سفارتونو سپارل هغه شرطونه دي چې له دې وړاندې د جمعیت اسلامی ګوند لخوا مطرح شوی دی. د خغلی نور د استعفا تر منل کېدو وروسته نوموړي په اجرایي رئیس سخت انتقادونه وکړل او ویل چې عبدالله عبدالله د ده د استعفا په منظورۍ کې 80% لاس درلود. خو خغلی عبدالله ویلي چې د بلخ د والي د استعفا منظوري وړخیز نه بلکې د ده استعفا د جمعیت ګوند د ځینو مهمو مشرانو په تفاهم سره حکومت منظوره کړې ده. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند وایي ټاکل شوی چې د حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د هواري په هدف خبرې اترې پیل شي. د دغه ګوند مرستیال وایي زبی فطرت د جمعې پورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ باور په خبرو اترو او تفاهم دی. موږ د خبرو اترو پرته تر دې مهاله کومه بله لار نه ده مطرح کړې. زموږ اعتراض پوست او مدني اعتراض دی. خغله فطرت که څه هم د دغه خبرو د پیلیدو دقیق نیټه پر سن وای خو ته مېدا ده چې راتلونکو نه به دغه خبرې پیل شي. ولسمشر مانی دغه احتمالي خبرو پړاله تر اوسه نه دی ویلي.
په راپور کې مو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په وینا واوریدل چې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ رامنځته شوې لانجه باید ژر تر ژره پروغه جوړه هوار شي. بل لور ته د همدې ستونزې په ارتباط نن د روزګان په مرکز ترینکوټ کې قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو غونډه وکړه. د دې غونډې راپور زموږ خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان قومي مشران مخور او مدني فعالان وای حکومت د تا محمد نور په وړاندې سخت او قاطی دریز غوړه کړی او په ځای دی نوې والی ولیږي. دغه قومي مشرانو، دیني علماو او مدني فعالانو یادی خبرې نن د جمعې په ورځ په همدې مخه په یو جوړه سوی غونډه کې وکړي. دی وای د خپل حکومت تر شا ولاړ دی او کارچا پیدا سو د تا محمد نور د بچی تخت بورننګوي.
چې موږ روزګانیان د دولت ملګري یو و دولت قانون منو او د دولت قانون څخه هر چا سرکشي وکړل، موږ د خپل رئیس صاحب جمهور او د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله درشا ولاړ یو. موږ و دې ته اطمینان ورکوو چې دوی به په سل کې سل فیصد اطمینانی اوسي چې روزګانیان قانون غواړي، قانون تطبیقوي، د قانون د مشرانو سره ملګري دي په هر مورد باندې.
نو موږ پر خپل شرانو خصوصا پر جناب عطا صاحب باندې، استاد عطا صاحب باندې راغ کو چې تاسو جناب خپل پریکړه واخلی، راسو قانون ته غاړه کشیږه.
دیني عالمانو د اجرا رئیس په وړاندې د شاغلی نور څرګندونی د ټول حکومت او ملت لپاره سپکاوی وباله.
او عطا محمد نور توای چې مجاهد سړی، اما جهاد باید دونی تا مغرور نکی چه تر قانون تیر سی. او تا ڈاکتر صاحب عبدالله دا غاشو پکشلو یاد که چه غاشو نبودی پر بیخ در وکارم. دا دا قانون وطل خبر ده، دا دا شریعت وطل خبر ده.
مدنی پالان بیا وای که تا محمد نور جهاد کردی وی نو بدلا جلالا سخه و غواری، نه د ملت سخه.
مجاهد داسې نه دی هغه خپل د جهاد بدلا د خدای پاک څخه غواړي، د ملت څخه نه غواړي. دې ته موږ په مجاهد نه سو ویلای. ته هم دا بدلا د خدای پاک څخه غواړه او دغه موضوع دونه مغه ته چې نن ورځ قانون نه منې.
اندیشنې دا دي که حکومت د بلخ د مخکینی والی په وړاندې د خپل پریکړې ننګ و نه کړي، نو هیواد کې به د قدرتونو نور جزیرې هم سر پورته کړي او بیا به یې کابو کول د حکومت له واسه پورته خبروي.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د غونډې برخوالو پر عطا محمد نور ژغ وکړ چې د ولایت لانجه د سولې له لارې هوار کړي. ورته غوښتنه د جمعیت اسلامي د ګوند ویان کړې ده. د جمعیت اسلامي د ګوند ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ګوند غواړي چې دغه موضوع د سولې له لارې هوار شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي وای ولسمشي مانی د هواد لبیلا بیلو زندانونو څخه دغه حزب د نوی تنو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی دی. دغه حزب بیان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه نوی تنه بندیان به د بګرام او پولچرخي زندانونو څخه د راتلونکو اونۍ پوجډو کې آزاد شي. په ورته وخت کې د پولچرخي زندان مسولان دا مني چې دوی ته د حزب اسلامي د نوی بندیانو نوملړ رسیدلی، خو لا تر دې مهاله دغه بندیان نه دي تثبیت شوي. لا کابل واصل وصال راپور لري.
حزب اسلامي وایي د راتلونکو نه په اوږدو کې به د دغه حزب نوی تنه بندیان د بګرام او سرخی پله له زندانونو څخه آزاد شي. د دغه حزب بیان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی. دی وایي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو د خلاصون ټولې چارې بشپړې شوې او ولسمشر هم د دوی د خلاصون حکم ورکړی او انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به د حزب اسلامي نوی تنه بندیان د بګرام او سرخی پله له زندانونو څخه آزاد شي. خغل ارشاد له افغان حکومت نه غواړي چې د حزب اسلامي سره د شبې حکم له مخې دغه حزب ټول بندیان له زندانونو څخه آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه حزب مسؤلینو څو ورځې مخکې په حکومت له دې عمل انتقاد وکړ چې د حزب اسلامي د بندیانو د خلاصون په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. دغه حزب د مسؤلینو په خبره د حکومت په داخل او بهر کې یو شمېر کړی د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شبې حکم د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې دغه حزب بندیان له زندانونو آزاد شي. د دغه حزب بیان وایي حکومت د دې پر ځای چې په لومړیو دوو میاشتو کې د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کړي وای، برعکس دغه حزب د یو شمېر نورو کسانو په نیولو او ځورولو لاس پورې کړی. نو دی وړاندې هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو شمېر غړو ویلیو چې افغان حکومت له دغه حزب سره د سولې د هوکړلیک د موادو پلي کولو ته جدي عمل نه کوي. په ورته وخت کې د سرخی پلا زندان رئیس تواب احمد زی وایي دوی ته د سولې علي شورا لخوا د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو نوملړ رسېدلی خو د خلاصون امر یې لا نه دی شوی.
بلې لیست راغلی ده، بلې لیست راغلی ده، اما تر اوسه پورې په نور حق کوم معلومات تر اوسه پورې نشته. یار نوی نفر به ایسر لیست نشته کړي چې دا کسان د حزب اسلامي د غواړو چې موږ په اساس فرمان د رئیس جمهور دی خوشي کې او نور کوم هدایت رسېدلی نور نشته تر اوسه راغلی. صرف د دوی له دفتر نه، د صلح له دفتر نه دا لیست راغلی موږ راغلی دی.
د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه تیر کال د تلې یا میزان په میاشت کې لاسلیک شوه چې د یو شمېر نورو مسایلو تر څنګ د دغه حزب د بندیانو خوشي کولو موضوع هم پکې شامله وه. د دواړو لوریو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د روان مریض کال د غوی په 12مه د حزب اسلامي 55 بندیان خوشي شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پکینګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي له چینایي چارواکو روانه اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې وغوښتل چې په خپل خاوره کې لا ډېر افغان پوځیان وروسي. په داسې وخت کې چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال په میلیاردونو ډالر مرسته کوي، د چین له لوري د یوې لوا جوړېدل به څه ګټه وکړي؟ د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه به یې واورو. په
یوه لوا کې لا 3000 تر 3000 نفر پورې دومره رسیږي، خو پر هر صورت باندې دغه یو ضرورت خو ده، کاملا ضرورت دی چې په افغانستان کې باید غرنی قوتونه ډېر زیات شي، نه تنها په بدخشان کې بلکې په ټول افغانستان کې، ځکه دا غرنی مملکت او جمهوري تقریبا ټول په ضرور چې دي. خو یوه مسله باید موږ له یاده ونه باسو، دلته په افغانستان کې نن ورځ زموږ پوځونه، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه، د امریکایي او غرب یعنی د ناتو د قوتونو لخوا روزل کیږي، تحویلیږي، او په سیاسي لحاظ باندې هم داسې فکر وکړو چې موږ په هغو پورې تړلي یاستو. اوس نو داسې یو شی سړی اوري د چین په باره کې، اگر ته زه دې کې مخالف نه یم، ولې په سیاسي لحاظ باندې دومره موږ فکر وکړو چې آیا دا مملکت کومې خواته روان ده؟
فکر نه کوي هر کله د سیاسي مبصرین هم دا خبره کوي چې بهتره د افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره روابط ولري، حتی د سیمې په سطحه باندې د پاکستان او د هند ترمنځ توازن په کار دی، د ایران او د عربستان ترمنځ توازن په کار دی. نو که چیرته دغه خبره ومنل شي نو بهتره ده چې چین هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
توازن یو موضوع ده چې توازن موږ وساتو، او یو موضوع بل کله چې زموږ پوځیان زموږ قوتونه د بل چا د خوانه هغه تمویلیږي، هغه ته آماده کیږي، هغو ته دا خبره نه چې د چین به د دې دغه پیسې ورکوي یا چین به دته تعمیر جوړوي، دا به هلته د دې په مملکت کې تمرین کوي، دلته به کامه که غواړي که نه غواړي د چین مشاور به ورسره راځي.
دغه اوس چې ورته ګورو د افغانستان امنیتي ځواکونه په روسیه کې روزل کیږي، په هند کې روزل کیږي، پاکستان تقاضا کړې و چې وایي روزي، په امریکایان خو یې روزي، او ناټو هیواد نور هیوادونه هم روزي، نو کې چین هم روزي ستونزه بچوي.
نه یو روزه نه ده، یو اکمالول تمویل کول دي.
د همدې خبرې تر اهمیته پوری خو فرضاً په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو او نورو سره امریکایان خصوصا تر ډیره مرسته کوي، لیکن په ورته وخت کې دغه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې افغانستان له روسیه هم ځینې وسلې واخیستې.
فقط یو شی ترې اخیستي دي چې هغه کلاشینکوفونه دي.
بله،
زیاته وسته د روسیې دلته نشته. یو څو هلیکوپترونه وو چې هغه هم اوس له کاره لوېدلي، اوس نه ورکوي، امریکایانو هغو ته تیل هم ورنه کړو، او هغو سره کوم فعالیت هم نه کوي. خو حضرت امریکایانو اعلان کړی چې ټوله روسي وسله به له افغانستانه ټولېږي او ټوله به په امریکایي کېږي. دا خو موږ اورېدلي چې دې نه څوک انکار نه شي کولی، په سبا به څنګه کېږي؟ دا چینایي وسله به څنګه کېږي؟ دا به هم ټولېږي امریکایي به کوي.
بله،
آیا امریکا د دې تحمل لري په دې وطن کې؟ آیا دا پریدي په دې وطن کې؟
البته د ناټو په غونډه کې،
د ناټو په غونډه کې،
بله تو میاشت مخکې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ل چین نه وغوښتل سول چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. آیندا وړاندیز شوی دی وارله مخ مننه جنرال صاحب امرخیل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د یونان چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په دغه هیواد کې بندیان دي. په یونان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي دوی په لټه کې دي څو پوه شي چې د افغانان ولې بندیان شوي دي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په یونان کې بندیان دي. دا خبره په یونان کې د افغانستان د سفارت شارز دافیر سراج الحق سراج د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وکړه. دی وایي نن چې په زندانونو کې د افغانانو شمیر ماته راکړ وایي 208 یا 209 کسان دلته په زندانونو کې دي چې پر یو شمیر یې حکم سوی او نور حکم ته سترګې په لاره دي. خو زموږ پوښتنه دا وه چې دوی څه وړ پوسول چې د افغانان دي او دوی راته ځواب نسو ویلی. ښاغلی سراج زیاته کړه چې سفارت هڅه کوي پوه سي دا کسان ولې بندیان سوي دي. دی وایي د یونان له چارواکو یې غوښتي چې له افغان بندیانو سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان سفارت په دې وروستیو کې په یونان کې پراخ کړای سوی دی. ښاغلی سراج وایي ډیری افغانان چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي او په یونان کې بند پاتې سول انساني قاچاقونکو تیرستلې دي. د د په وینا هغوی کولای سي په خپله خوښه بیرته افغانستان ته لاړ سي او نړیوالې موسسې ورسره په دې برخه کې مرسته کوي. دی وایي موږ د سفارت په حیث یو پروګرام پر مخ وړو او هیواد ته د بیا ستنېدو پاڼې ورکوو. که یو څوک په خپله خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ سي کولای سي سفارت ته مراجعه وکړي او درخواست ورکړي. موږ یې له هغې موسسې سره معرفي کوو چې افغانستان ته په لیږلو کې ورسره مرسته کوي. ښاغلی سراج وایي چې ځینې شکایتونه یې ترلاسه کړي چې په یونان کې له افغانانو سره توپیر چلند کېږي او څوک یې کیسونه پر مخ نه وړي. خو دی وایي چې د یونان له چارواکو سره یې د دې ستونزې په اړه خبرې کړي او هغوی ورته ویلي چې که د افغانانو هویت تثبیت سي کارونه به یې پر مخ یوړل سي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
محمد نصیب سالا پکتیا سمکنه یو څخه زه خبرونه یې پیښه د کابل غنده زموږ هیوادوال ورونه یو ځل بیا د غم په ټکر کېنول.
زه رمضان د هلمند ولایت څخه روسیه دې زموږ د حکومت سره سپوږمکۍ ورکې چې د کشفي ارګانو سره مرسته وکړي سپوږمکۍ دې په اختیار کې ورکې او چین دې پر پاکستان زور راوړي. د پاکستان د ملګري یو څه هر څه پاکستان ورته وایي چین ورته وایي پاکستان یې مني زور پر راوړي. دغه
خبر کوم پاکستان کی کم مجر پراتی دا ټول جنگیان دی دا ټول جنگی دا ترهګر دی کم چې د لوګر ولایت پول سالو کې لکه مدا خوخی برکی برک دی چې کی دا ټول سالانې کمانداران دا د موږ د وطن خلک پاکستان کې پراتی دی او سرلاجی دا خلک دي چې پاکستاني او چچنۍ هلته سره مخوي او دوی سره راځي او غواړي چې لاړ شي. تاسو دې ته خوله را بل د پاکستان نه ماجر راجګ نه شي دا تر هغه غریب څورک نه شي. نو اشرف غني صاحب کوم دا خواهش کوي چې پاکستان نه ماجر او باسي شو دا ماجر چې راجګ شي ان شاء الله تعالی په خوله امید لرم چې جنگ په افغانستان کې بس وستام.
یا کتم د کونل ولکه زمنګ د ډاکټر د اقربای ته دا وښتره دا الکترونیکی تذکيري د زړه زړه عملي جرات وکي او د زړه زړه تل کړی.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د ترکی پولیسو د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د یو شمیر غړیو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا په تصفیوي عملیاتو کې چې نن ترسره شوي لږ تر لږه 9 مشکوک کسان چې د داعش غړي دي نیول شوي دي. جزئیات د فرشتي جلال زی پراپور کې.
د ترکیه رسمي خبري اژانس اندلو وایي د هغه هیواد پولیسو په ځنګړو عملیاتو کې چې پورستیو کې پیل کړي لږ تر لږه 9 تنه چې د داعش د شبکې غړي دي نیولی دی. په ترکیه کې دا ځنګړی عملیات د دې لپاره پیل شوی چې خلک په ښه امنیت کې د 2013 میلادي کال د رابرېدو جشنونه وکړي او ویل منځي. د ترکیه پولیسو ویلي دي چې مشکوک کسان په ترکیه کې په مختلفو ښارونو کې د نوي کال پر مراسمو د حملو د پلان په شک نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې بهرني وګړي هم شته، خو پولیسو د هغوی د هویت په اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د اندلو په حواله په دوه تصفیوي عملیاتو کې لږ 1500 ترکی پولیس ګډون لري. د ترکیه پولیسو پرون هم په ورته ځانګړو عملیاتو کې د لږ 130 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. تیر کال په ترکیه کې د نوي کال په شپه پر یو نایټ کلب په حمله کې لږ 9 تنه ووژل سو او کم شمېر نور زخمیان شو. د دغې حملې په قربانیانو کې د یو شمېر عربي مملکتونو وګړي، د هند او د کاناډا وګړي هم شامل وو. د حملې مسؤلیت وروسته د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یادعایش واخیست. په ترکیه کې تیره میاشت د یو شمېر کسانو محاکمه پیل شوه چې غالبا پر هغه نایټ کلب په حمله کې مرسته کړې وه. د ترکیه حکومت غواړي چې د ښه امنیت د تامین لپاره یوازې د استانبول په ښار کې د نوي کال په شپو کې 10000 پولیس په دندو وګماري. دا په عادي شرایطو کې د استانبول ښار د پولیسو دوه برابره شمېره څرګندوي. ترکی چارواکو همدارس د استانبول ښار په ځینی برخو کې د نوي کال په شپه د خلکو پر ډلایزو جشنونو او ځنګړو مراسمو بندیز لګولای دی.
خبری مجله اوري.
د هند ولسی جرګې یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به سمدستي طلاق غیر قانوني شي. دا څو میاشتې وروسته له هغه چې د هند سترې محکمې حکم وکړ چې د مسلمانانو دا دود د اساسي قانون پر ضد دی چې نارینه وو ته اجازه ورکوي ناببره خپلو میرمنو ته طلاق ورکړي. تر دې مخکې د پاکستان او بنګلادیش په ګډون 80 نورو اسلامي هیوادونو پر فوري طلاق بندیز لګولی دی. نور جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د هندستان ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به مسلمان سړی نسی کولای خپل میرمنو ته فوري طلاق ورکړي او هغه نارینه چې دا کار وکړي په 3 کاله بند محکومې دای سي. دا وروسته له هغه چې د هندستان سترې محکمې وویل چې د مسلمانانو دغه دود چې میرمنو ته فوري طلاق ورکولای سي د دغه هیواد اساسي قانون سره په ټکر کې دی. ګڼ شمېر سیاسي مخالفو ګوندونو د صدر اعظم نارندر مودي پر حکومت انتقاد کړی چې پارلمان ته تر لیږلو مخکې د دې لایحې په اړه له دوی سره خبرې نه دي کړې. دا لایحه د هندوستان مشرانو جرګې تصویب ته اړتیا لري چې په قانون بدل سي. تر 100 زیاتو مسلمانو هیوادونو په فوري طلاق بندیز لګولې دي. په دغه هیوادونو کې د هندوستان ګوندي هیوادونه پاکستان او بنگلاديش هم شامل دي، خو په هندوستان کې دا دود ځکه دوام کړی چې د ځینو قوانینو لمخې د واده، طلاق، میراث او کوچنی فرزندي اخستلو په مواردو کې مسلمانان، عیسویان او هندوان خپل مذهبي لارښوونه کارولای سي. په داسې حال کې چې د هندوانو ډیری کورنی قوانین د هیواد د قانون تر چوکاټ لاندې سوي دي، خو د مسلمانانو کورنی قوانین مذهبي مشرانو ته ورپرېښودل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ښځو د حقونو مدافع زکیه سومن له خلیلې کلی چې دا قانون د مسلمانو ښځو لپاره ډیر مهم دی ځکه هندو او عیسوي ښځې د نویو قوانینو تر چوکاټ لاندې خوندي دي، خو د مسلمانو ښځو په اړه داسې قانون نه و. په هندوستان کې 370 میلیونه زیات مسلمانانو ډیری برخه سنیان دي او د کورنیو مسایلو لپاره د مسلمانانو له کورنی قانون څخه استفاده کوي. د دغو قوانینو له مخې سړی کولای سي خپلو میرمنو ته د تلیفون، مسیج یا ټولنیزو رسنیو له لارې په 3 ځلې ویلو طلاق ورکړي. د هندوستان د مسلمانانو د بورد مشر کمال فاروقی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دای د فوري طلاق پر ضد دی، خو حکومت باید په مذهبي قوانینو کې مداخله ونه کړي. خو په همدې حال کې ډیری مسلمانانو د دغه بورد خبره ناسمه بللې او غواړي چې د طلاق په اړه له پارلمان څخه تصویب شوی قانون پلی شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو د دې خبري مجلې پورستیو کې مو د جعلي اکاونټونو د مخنیوي لویونه به هڅه خبرو. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه ووري.
یو ټولنیز شبکې د خپلو کارونکو د زوریدو د مخنیوي لپاره یو نوی وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعل کاران او سرغړون کې نه پریږدي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا او مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پانه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان شزی او ځین نور کسان بیا بیا د فیسبوک لاري زورول شوي نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لار خپل کړی. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پریږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پانی ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بیلابیلو لارو کار اخلي څو هغه کسان پرې معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سر ته رسیږي. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د استودیو ته خیر راغلی.
تشکر از شما شبرسه.